د صالح به شما صالح به عرض سلام.
و علیکم السلام امید مرزبان تستړی مسی اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه ترې ول وسو بجو د پوراپورنی کرازی چې په کابل کې زنه وسلولو پر یو هوټل ابریت کړی دی. د دې ابریت په اړه ورستی معلومات لوریدونکو سره شریکو. د ځوان فکرونی پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدونکو اوریدل سي. خو خبرونه وسلوال طالبانو د کابل پر یو هوټل ډلیز بریټ کړی دی. بریتانیا وایي پر دې غور کوي چې له افغانستان سره په ملکي برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. د پاکستان پارلمان نن د صدر اعظم د ټاکلو لپاره د پیپلز ګوند کاندید ته رایه ورکوي. بشپړ خبرونه. افغان پولیس وایي مشکوک طالب وسلولو د کابل د قرغې بند په تفریحي سیمه کې پر یو هوټل ډلیز بریټ کړی دی. دغه کسان چې په درنو وسلو سنبال دي په هوټل کې دي چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه بوخت دي. راپورونه وایي دغه بریټ تلفات هم لري او ځینې کسان د وسلولو لخوا برمته سوي هم دي، خو زیات جزئیات نه دي ورکړل سوي. وسلولو طالبانو د دغه بریټ مسؤلیت منلی دی. د بریټ یو ورځ وروسته تر هغه کېږي چې ولسمشر حمید کرزی درې ګونو قواوو ته په وینا کې وویل په داسې حال کې چې د 2014 میلادي کال پای پوری اکثریت بهرنی جنگی ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي. پر افغان پولیسو او سرتیرو بریدونه زیات سوي دي. د بریتانیا د پارلمان یو پلاوی وایي که بریتانیا ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره مرستې د فساد په خاطر نه ضایع کیږي، نو شایي په ملکي برخه کې د خپلو مرستو پر زیاتولو غور وکړي. د بریتانیا د پارلمان د نړیوال پراختیا د کمیټې پلاوی چې دوه غړي لري له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی، څو په افغانستان کې د بریتانیا د مرستو څرنګوالی و ارزوي. د دې پلاوی یو غړي پرون په کابل کې آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی به په افغانستان کې د بریتانیا د مرستو د لګولو د څرنګوالي په اړه راپور خپل پارلمان ته وړاندې کړي. تر دې مخکې هم ځینو برتانوي چارواکو د اداري فساد له امله پر افغان دولت انتقادونه کړي وو. افغان ولسمشر حمید کرزی په افغانستان کې د فساد په وړاندې د پراخې مبارزې غوښتنه وکړه. شغلی کرزی د ملي شورا له غړو او نړیوالو مؤسسو وغوښتل چې د اداري فساد د آفت په مخنیوي کې هڅې زیاتې کړي. افغان ولسمشر چې د ملي شورا د دوړو خونو ګډې غونډې ته وینا کوله وویل چې دوی د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي، خو زیاته یې کړه چې د دولت ټول مامورین د بډو او کمیشنونو د غوښتنو پر ضد په مبارزه کې باید همکاري وکړي. شغلی کرزی له اداري فساد سره په مبارزه کې د امریکا د همکاري غوښتنه هم وکړه. ویل چې واشنگتن باید له هغو شرکتونو سره چې له افغان چارواکو سره تړلي دي له قراردادونو ډډه وکړي.
از خارجی ها آرزو داریم، از امریکا و دیگر کشورها.
لبهرانیانو لامریکا او نور هیوادونو هیله لرو چه ده بیارغوانی ساختمانی او تجارتی چارو قراردادونه د افغان دولت چارواکو او د حقوق پلوانو تور نکړي. له څلورو کلونو راهیسې دوی ته وایو چې دا کار مه کوئ چې د افغانستان په ادارو کې د فساد باعث کیږي. هغه مامور چې له امریکایانو یا نورو بهرنیانو څخه قراردادونه ترلاسه کوي هغه د خپل ولسمشر، خپلو پولیسو او خپلې شورا پروا نه لري. د هغه امیر په داسې ځای کې دی چې تر موږ ډېر زیات زورور دی. افغان ولسمشر هم په وار وار ویلي چې د اداري فساد مخه به نیسي، خو څارونکي په دې باور دی چې د ده هڅو ډېره کمه نتیجه ورکړي. شغلی کرزی په خپله وینا کې هم درز وویل دی هیله مند دی چې د توکیو په کنفرانس کې چې پر روانه جولای میاشت کې جوړیږي مرستندوی هیوادونه به له افغانستان سره د 4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړي. ټاکل شوی د پاکستان پارلمان نن د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د پیپلز ګوند کاندید مخدوم شهاب الدین ته رای ورکړي. د په داسر کې د چې یوې پاکستانی محکمې پرون د شهاب الدین د نیولو حکم ورکړ. د نوموړي د نیولو حکم چې له مخې په ضمانت هم نسی خوشی کېدی یوازې څو ساعت وروسته لاغه ورکړل سو چې ولسمشر آصف علي زرداری د صدر اعظم مقام ته ونوماوه. دا حکم هغه وخت چې شهاب الدین د روغتیا وزیر و د غیر قانوني دارو درملو د واردولو له یوې قضیې سره تړلی دی. لا معلومه نه ده چې د محکمې حکم د نوموړي د کاندیداتوري مخنیول سي کنه. خو شهاب الدین له دې قبله خوشي څرګنده کړه چې د صدر اعظم په توګه نومول سوی دی. لومړی زه غواړم چې د خدای شکر پر ځای کړم چې پر ما او زما پر هیواد مهربانه دی. زه له ولسمشر څخه مننه کوم چې د پیپلز ګوند د کاندید په توګه یې زه د پاکستان د صدر اعظم مقام ته ونومولم. د نساجی تولیداتو وسنۍ وزیر شهاب الدین وروسته له هغه د مقام ته ونومول سو چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې هیواد د سترې محکمې لخوا سلبي صلاحیت سو. ګیلانی د پاکستان د ستر محکمې لخوا وروسته له هغه له دندې ګوښه شو چې د ولسمشر زرداری پر ضد د فساد د دوسیو د نه پرانیستلو په خاطر محکمې ته په اهانت یا سپکاوي تورن شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل په هغې بارونو کې کښتۍ کې چې تېره ورځ روسیې ته ستنېدو ته اړېستل سوې درې پوځي هلیکوپټرې بروې چې د سوریې رژیم ته وړل کېدې. د لاوروف له دې څرګندونو سره روسیې د لومړي ځل لپاره تایید کړې چې دې کښتۍ چې په روانه اونۍ کې د برېټانیا سمندري قلمرو ته له ننوتو وروسته بېرته ستنېدو ته اړېستل سوې وه تاروزي هلیکوپټرې انتقالولې. سرګی لاوروف په مسکو کې یوې سیمه ییز راډیو ته وویل دې کښتۍ د روسیې سخت هغه درې هلیکوپټرې وړلې چې له سوریې سره د 2003 میلادي کال د تړون له مخې روسي انجینرانو ترمیم کړی وې. د زیاته کړه په دې کښتۍ کې د دافعي هوا ضد تجهیزات هم بر و خو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. خو لاوروف هغه ادعا رد کړې چې ګنې روسیه سوریې ته چې په کورني کړکیچ کې ښکېلې ده وسله رسوي او څرګنده یې کړه چې د دې ادعاو هدف په عامه ذهنیتونو کې د روسیې په اړه د ناسم تصویر رامنځته کول دي. لویدیځو هیوادونو له روسیې څخه څو ځلې غوښتنې کړې دي چې د سوریې له رژیم سره پوځي همکاري بندې کړي. په انډونیزیا کې یوې محکمې په بالی ټاپو کې د 2001 میلادي کال په بمی برید کې په لاس لرلو یو تورن ته د 40 کاله حبس سزا اورولې ده. د بالی چودونو له 200 زیات کسان ووژل. عمر پاتیک په بالی کې د 214 لپاره د چودیدونکو مواد په برابرولو همدارس په 2000 میلادي کال کې د جاکارتا په یو کلیسا کې په یو بل برید کې 19 کسان ووژل په لاس لرلو مجرم پیژندل سوی. پاتیک اعتراف کړی چې د بالی د چودونو لپاره د چودیدونکو مواد په برابرولو کې یو وړوکی ونډه درلودله او ادعا کوي چې دی د دې برید پر ضد و. د محاکمې په بهیر کې پر خپل عمل د پښیمانۍ له څرګندولو وروسته کله چې پر پاتیک د اعدام د حکم احتمال له منځه ولاړ څارنوالانو نوموړي ته د عمري بنده سزا غوښتنه کوله. په بلی ټاپو کې پر یوه بر او یوه نایټ کلب په حملو کې د لاس درلودلو په تور په 2008 میلادي کال کې په انډونیزیا کې درې کسان اعدام شول. د پرتګال ټیم لومړنی ټیم د چتیر شپه د اروپا د فوټبال د 2012 میلادي کال د اتلولۍ د تورنمنت سیمی فاینل ته ورسید. پرتګال تیر شپه په ورسا کې له چک جمهوریت سره لوبه یو د 0 په وړاندې وروسته له هغه وګټله چې کریستیانو رونالدو په 80مه دقیقه کې یو ګول واهه. په دې تورنمنت کې د رونالدو دریم ګول و. د پرتګال او چک جمهوریت په بیګانی لوبه کې پرتګال ډیره ښه لوبه وکړه خو بد چانس و چې نور ګولونه یې ونه وهل. د پرتګال بل لوبه به د فرانسې او اسپانیا د لوبي له ګټونکو سره وي. د منځ لوبي یا کوارتر فاینل د لوبو په لړ کې بل لوبه نن د یونان او جرمني ترمنځ په ګدنت شر کې تر سره کیږي. خبرونه مولا زدي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. په کابل کې پر یو هوټل د وسلوالو له برید څخه مو خبره وو چې دغه برید تر اوسه نه دی پای ته رسېدلی. برېټانیا وایي کېدای سي له افغانستان سره په ملکي برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. په پېښور کې د یوې چاودنې حال درکوو چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې.
ډېر زور دا دماکه وږي چې د هغې دوی ته ډېر لرې پورې چې د چا پس میمو لګېدو هم ډېر تریخ وږي.
په ځوان فکرونیز پروګرام کې له ځوانانو اورو چې د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې څه پیشنهاد کوي.
په مجموع کې نوي ځوانان هغه با احساسه ځوانان په دې ارګانو کې جذب شي تر څو وکولی شي اداري فساد له منځه یوسي.
دا خبرونه تر یولسو بجو ده. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي مشکوکو طالب وسلولو تیر شپه ناوخته د کابل د خرغې بند په تفریحي سیمه کې پر یوه هوټل برید کړی دی. دغه کسان چې په درنو وسلو سنبال دي په سپوږمۍ هوټل کې دي چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه بوخت دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوه برید کوونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه برید تلفات لري خو دقیق شمیرې څرګند نه دی. حمید مومن چې دغه مسله تعقیب کړي او د شي په ځای کې له کابل سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. مومن صاحب ورستۍ حال څه دی؟ تاسو په مغه سیمه کې یاست چې دغه جګړه پای ته رسیدلې او که وسم روانه ده؟
مننه صالح صاحب لکه څنګه چې تاسو په خپل تفسیر کې اشاره وکړه. بلې، دا قرغې په سیمه کې د سپوږمې په رستوران کې دا نښته اوس هم روانه ده. امنیتي ځواکونو تقریبا سیمه قلادن کړې ده. د ډزو اوازونه اوس هم اورېدلې، لیکن کوم روسي معلومات چې موږ د امنیتي ځواکونو څخه ترلاسه کړي دي، د دوی د معلوماتو له مخې تقریبا څلور وسلوال طالبان په دې حمله کې ښکېل دي، چې د دوی د معلوماتو له مخې درې کسه وژل شوي دي او یوازې یو کس دی چې لا هم مقاومت کوي. خو چې سیمه قلابند ده، خبریالان ساحې ته نه پرېښودلې کېږي. دلته دقیقا اندازه نه لګېږي چې په څومره شمېر کې به تلفات اوښتي وي. د امنیتي چارواکو دا هم منلې ده چې په دې عملیاتو کې د پولیسو یو سرتېری هم وژل شوی دی. خو لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. څو شېبې مخکې د بهرنیو ځواکونو ځینې ځواکونه هم راورسېدل، دوی د افغان پولیسو سره په دغو عملیاتو کې برخه اخلي. تر دې مخکې د هلیکوپټرو یوه غزبه هم راغله په سیمه وګرځېدل، خو بېرته ستانه شول. د دې تر څنګ دلته عیني شاهدانو سره چې موږ خبرې کړې دي، دا حمله تېره شپه تقریبا سکم 11 بجې په سپوږمۍ رستوران باندې شوې وه. حمله په داسې وخت کې شوې وه چې په رستوران کې مېلمستیا روانه وه. دلته ځینو خلکو وویل چې تقریبا یو زیات شمېر مېلمانه چې په دې هوټل کې موجود وو، هغه اوس هم برمته شوي دي او په هوټل کې ایسار دي. امنیتي ځواکونه دوی وایي چې دوی هڅه کوي چې عملیات په دا ډول پر مخ بوځي چې عام خلک چې په دغه هوټل کې ایسار دي هغوی ته کوم زیان ونه رسېږي. خو له دې سره سره امنیتي چارواکو سره چې موږ خبرې کړې په سیمه کې، تقریبا د تروسه پورې د درې ملکي وګړو وژنه هم تایید کړې ده. نور نو تقریبا سیمه قلابنده او عملیات تر څو پورې لا پای ته نه دي رسېدلې. ګورو چې نور به څومره وخت ونیسي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. الله مجاهد د نامعلوم د ازادي راډیو په ټلیفون په لیکه وویل چې د دوی تقریبا وسلوالو په سپوږمۍ رستوران کې یو شمېر بهرني او کورني چارواکي چې دوی په مېلمستیا بوخت وو هغوی هدف ګرځولی دی. خو تر څو پورې د دغه ادعا پخلی نه ده شوې. دلته معلومه چې په سپوږمۍ رستوران کې بېګا شپه څومره بهرنیان موجود وو، آیا افغان چارواکي پکې وو که نو. دلته عام خلک وایي چې غونډه د مېلمستیا د عامو خلکو وه او تقریبا په دې کې دا هم ویل کېږي چې ځینې ښځې او ماشومان هم تر اوسه پورې په هوټل کې ایسار دي او د هغوی د برخلیک په اعتبار باندې تر اوسه پورې څه نه ویل کېږي چې دوی به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شوي وي. هر کله چې عملیات پای ته ورسېدل، له هغې نه وروسته به د تلفاتو دقیق شمېره معلومه شي چې په څومره شمېر کې خلک وژل شوي دي. په دې حمله کې څومره وسلوال مخالفین شامل وو او خپل امنیتي ځواکونو ته څومره مرګ ژوبله ورسېده. بل سوال
ډېره مننه حمید مومن. له ده څخه مو واورېدل چې د کابل په قرغې تفریحي سیمه کې پر یوه هوټل برید شوی دی. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د کابل د قرغې بند په تفریحي سیمه کې د سپوږمۍ په نامه پر یوه هوټل ډلیز برید کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې تر اوسه په دې پیښه کې 4 ملکیان او 1 پولیس وژل شوي دي. له صدیق صدیقي سره جمیلې ظریف مرکه کړې ده.
فقط صدیق صاحب، د دې پیښې وروستي جزئیات مې پوښتل چې وروستي جزئیات څه دي، څونه تلفات لري د پیښه؟
څو شېبې مخکې یو بل انتحاري هم د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شو، احتمالا یو کس هنوز هم باقی دی. تقریبا څو شېبې مخکې شپږ کس نور ملکي افراد هم وژغورل شول. دا عملیات اوس هم ادامه لري که څو د یو خوا د افراد وژغورل شي او د بلې خوا تروریستان له منځه یوړل شي. نو تلفات هم د ملکي تلفات شمېر هنوز هم ډېر ستونزمن کار تاسو ته ووایو، خو زموږ ګران هېوادوال تقریبا د درې تر څلورو پورې شاید شهیدان شوي. خو دا کره معلومات نه دي، تاسو ته به کره معلومات وروسته هم درسره شریک به کړو. یو پولیس شهید لرو. نو عملیات ډېر په کلکه هنوز هم ادامه لري تر څو یو کس هم له منځه یوړل شي.
تاسو مخکې وویل چې دوی ځینې کسان ځان سره په ګروګان نیولي دي، دغه کسان شمېره یې معلومه ده چې څومره کسان دوی ځان سره نیولي دي؟
تقریبا د پرون شپې راهیسې تر اوسه د 50 تر 40 پورې زیات ملکي افراد د پولیس لخوا ژغورل شوي دي. نو احتمال هنوز هم لري چې دوی ملکی افراد سپار په توګه باندې استفاده کوي او دی انوزن تعداد ګروګان نیولي. خو ټول دقت په دې کې دی ترڅو ملکی افراد ته ضرر ونه رسیږي. نو پولیس هم دغه مسله په نظر کې نیولې او خپل عملیات ادامه ورکوي.
یعنی دغوی دقیقه شمېره نه ده معلومه چې هلته څونه کسان پاتې دي د ګروګانان خیمه؟
نه، متاسفانه اوس خو ډېر تخت کار دی چې تاسو ته دقیق شمېره ووایو. ډېر یو لوی رستوران دی، هلته ډېر خلک راځي، خصوصا د هفتې په اخره کې. نو خلک ډېر راځي هلته. نو دقیق شمېره به تاسو ته اوس نه شو ویلی. ډېر مشکل په ځان کار دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي و چې ویلې په کابل کې پر سپوږمۍ هوټل له 4 برید کوونکو 3 تنه وژل شوي او په دې پیښه کې 3 ملکیان دغه ورځ 1 پولیس هم وژل شوی او دغه عملیات لا هم روان دي. که په دې اړه وروستي معلومات لاسته راتلل همغه شیبه درسره شریکوو.
ازادي راديو تقوكوني سي
فايت اگینست ال قاعده and our efforts in Afghanistan
now the role has changed al qaeda has gone down and taliban is certain
power to solve for and the
environment wo jahan is gone rule moyak
federal службе безопасности и особенно властям регион
ausführlich auch die afghan
autor tulo mahki zand afghanistan simi aw da nare la halato khabar kare
د بریتانیا د پارلمان د نړیواله پراختیا د کمیټې یو هیات وایي ممکن دغه هیواد له افغانستان سره په ملکی برخه کې خپل مرستې زیاتې کړي خو په ځینو شرایطو. دغه دوه کسیز هیات له یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی چې په افغانستان کې د بریتانیا د مرستو لګول او ارزوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
د بریتانیا د پارلمان یو پلاوی وایي کچيري هیواد ډاډمن شي چې مرستې د اداري فساد له امله نه ځای کیږي ښایي له افغانستان سره په ملکی برخه کې د مرستو په ډیرولو غور وکړي. د بریتانیا د پارلمان د نړیواله پراختیا د کمیټې دغه دوه کسیز پلاوی دی وی اونۍ رئیس په افغانستان کې دی ترڅو په دې هیواد کې د بریتانیا د مرستو د لګښت څرنګوالی وارزوي. اوس مهال بریتانیا له افغانستان سره د پراختیا په برخه کې هر کال د 250 میلیون ډالر مرستې ژمنه لري. د یاد پلاوی غړي هوګ بیلی په کابل کې وویل بریتانیا په ملکی برخه کې له افغانستان سره د دې مرستې په زیاتوالي فکر کولای شي خو که د لګیدو په اړه ډاکټر لاسه کړي
$250 million اوس د برتانیې له خلکو نه د افغانستان په ګټه هر کال 250 میلیونه ډالر راځي. زه فکر کوم چې زموږ حکومت په دې هم غور وکړي چې دا مرسته لا ډېر کړي. خو که تاسو وکولای شئ چې برتانیې او نړۍ ته یو پیغام واستوي چې موږ ستاسو پیسې په اغیزناک توګه لګولای شو، دا به په اداري فساد کې نه ځای کیږي او دا به د غریبو خلکو په ګټه او د هغوی د ژوند د خوالي لپاره لګیږي. نو بیا به تاسو د برتانیې د حکومت او برتانیې د خلکو په وړاندې یو قوي دریز ولرئ.
ښاغلی هوګ بیلی وویل هیواد د ځینو نورو اروپایي هیوادونو پر خلاف وروستلیدې له نړیوالې پراختیا سره د خپلو مرستو د لا ډیرولو پریکړه کړې ده. نوموړی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې پخوا تر دې یو شمېر برتانوي چارواکو په افغانستان کې د اداري فساد له امله اندېښنې ښودلې وې. په کابل کې د بریتانیا پخوانی سفیر ویلیم پیټ یو ځل ویلی و که افغان حکومت له اداري فساد سره جدي مبارزه ونه کړي ممکن هیواد د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مالی مرستې راکمې کړي. خو د یاد پلاوی مشر سر ملک کالم بروس په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت په ظرفیتونو کې د پرمختګ خبره کوي. د نوموړي په باور د افغان حکومت ظرفیت اوس په دې حد کې دی چې د بریتانیا حکومت ورسره همکاري ته دوام ورکړي. خغلی بروس وویل بریتانیا به د توکیو په کانفرانس کې هم له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه وکړي.
د برتانیا حکومت لمخ کې دا تعهد لري چې تر 2014 کال پورې له افغانستان سره مالی مرستې وکړي. راتلونکي میاشت کې به د ټوکیو په کانفرنس کې د برتانیې حکومت هم برخه ولري چې په هغه کې به تر 2014 کال او یا هم خای تر هغه وروسته هم چې زمونږ حکومت خای بدل شي د لا زیات مرستو ژمنه وکړي. د برتانیې اکثره ګوندونه لدې ملاتړ کوي.
دا مهال د بریتانیا د مرستو 50% د افغان دولت د بودیجې لاره لګول کیږي. هغه وختونه چې افغان دولت تل له ځینو نورو هیوادونو څخه کوي د هیواد ژمنه کړي چې له 2014 کال نه وروسته به له افغان ځواکونو سره هم هر کال 110 میلیون ډالر مرسته کوي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به عصمت سروان راته وایي چې په ځینو غربي خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ رسپنه په ورستي غنه کې د مهاجرو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو لیکنه چاپ کړې چې په یو برخه کې ویل شوی له 2002 څخه راپدې خو څه باندې 15 میلیونه افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مرسته خپل هیواد ته ستانه شوی دي. ورسپانه د کډوالو د لوی کمشنرۍ د چارواکو له قوله لیکي افغانستان ته بیرته ستانه شوی کډوال له سختو شرایطو سره مخامخ دي او یو شمېر نه غواړي چې په خپل هیواد کې ووسی. د واشنگتن پوسټ له لیکنې سره سم یو شمېر افغانان له وطن د لیري توب له درده کړی شي. دوی د خپلې ځواني د یادونو د تازه کولو په خاطر غواړي چې بیرته وطن ته لاړ شي. هو کله چې افغانستان ته ځي د هغو پخوانیو خوږو یادونو درک نه وي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. ورسپانی د څو تنو بیرته ستنو شو یو افغانانو نمونه ذکر کړي چې هر یو ځانته بیلی بیلی ستونزې لري. یو شمېر کډوال چې له پاکستان او ایران خپل هیواد ته بیرته تللي پښتو او دری د پاکستان او ایران په لهجو وایي چې په خپل هیواد کې خلکو ته پردي ښکاري. یو شمېر نورو ته بیا په خپل ځانونه په خپل وطن کې پردي ښکاري. ورسپانه د څو تنو بیرته ستنو شویو کډوالو له قوله کاږي په افغانستان کې د انسان ژوند نور ارزښت نه لري، دوی هلته ژوند نشي کولی. انټرنیشنل هیرال تریبیون رسپانی بیا په وروستۍ ګڼه کې پر افغانستان د امریکا او پاکستان د اړیکو اغیز څیړلی او په یوه تبصره کې چې عنوان یې دی امریکا له دوو پاکستانونو سره مخامخ دی لیکي په پاکستان کې د قدرت یا واکرۍ سره ویشل شوی چې څوک نشي ویلی په دې هیواد کې یو داسې واحد نظام شته چې له هغه سره دې مخامخ تماس ونیول شي. د هیرال تریبیون رسپانې له لیکنې سره سم په امریکا په تیره بیا په کانګرس کې د پاکستان پوز ته د مخالف په سترګه کتل کیږي، ځکه چې د پاکستان پوز امریکایي ځواکونه نه پرېږدي چې هغه یاغیان وځپي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان حملې کوي. ورسپانه زیاتوي د پاکستان پوز او پوزي استخبارات له افغان یاغیانو څخه په استفادې سره په افغانستان کې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي او خپل ملکی حکومت هم نه پرېږدي چې په افغانستان کې مثبت رول ولوبوي. د انټرنیشنل هیرال تریبیون له لیکنې سره سم د پاکستان د اردو او استخباراتو دا کار په داسې وخت کې چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستان د وتلو لپاره مرستې ته اړتیا لري شاید دغه قواوو د وتلو بهیر اوشت کړي.
خالد حسینی چې د کاغذ باد الوزونکي کتاب په نړۍ کې ډیر مشهور شوی دی، د افغان کډوالو سره د نړیوالې ټولنې د لا ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. نوموړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د شنیت سفیر هم دی، وایي هغه 50 لکه افغان کډوال چې د ایران او پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي زیاتره یې اوس هم د خپل هیواد په ټولنې کې نه دي ورجذب شوي. د ازادي راډیو خبریال کورتنی بروکس له نوموړي سره په نیویارک کې د افغان کډوالو پر وضعیت مرکه کړې ده چې مهمه برخه یې لاجملان خبري.
خالد حسینی چې پخپله په 15 کلنۍ کې خپل هیواد څخه امریکا ته کډوال شوی وایي دا مهال په میلیونونو افغانان د هیواد څخه بهر او دننه په خپل هیواد کې د کډوالۍ په ناسمو شرایطو کې ژوند کوي. نو مولي د افغانستان پر فرهنګ او رزنی ژوند د 10 کلنۍ جګړې د اغیزو په اړه د ازادي رادیو خبريال ته وویل:
Well, it's been incalculable. We're still suffering the legacy of all the different wars in Afghanistan.
خالد حسینی وایي د اغیزې به حساب دي. موږ تر اوسه په افغانستان کې د بیلابیلو جګړو له میراثونو زوري ګدا هیواد نن په نړۍ کې د غیر افریقایي هیوادونو په ډله کې تر ټولو بې وزله هیواد دی. د 10 میلیونو وګړو دا هیواد د فقر لکر خخکه تشون کوي. لا هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې نام نه روان دي. میلیونونه کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. له 2000 کال راهیسې 15,000,000 کسان، البته ډېر د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته خپلې خاورې ته ستانه شوي. خو وطن ته ستانه شوي کډوال د افغانستان د ټولنې سره په مطابقت کې ډېر ستونزې لري او ډېر کړاوونه ګالي. د خالد حسینی په وینا افغانستان اوږدمهاله اقتصادي ودې او اوږدمهاله مرستندویه پروګرامونو ته اړتیا لري څو له دې ستونزمن پړاو څخه ووځي او په یو داسې هیواد بدل شي چې د خپل هیواد خلکو او په ځانګړې توګه د ورستنو شوو کډوالو لپاره امن ځای ووسي. د خغلی حسینی په وینا د افغانستان خلک د مهال تر 2014 میلادي کال وروسته وخته په ویره او ناباوري ګوري او د اندېښنه ورسره ده چې د 1990 میلسیزي وضعیت به بیا رامنځته شي او کورنۍ ګډوډۍ او جګړې به پیښ شي چې په ترڅ کې لومړی د مجاهدینو او بیا د طالبانو حکومتونه په کابل کې واک ته ورسېدل. د نوموړي په وینا هم دا اوس یو شمېر افغانان د شپې لخوا د پوځي عملیاتو او ولسي مرګ ژوبلې څخه رنځ جوړي، خو پر دې سربېره هم د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته وخته اندېښمن دي. په تیرو لسو کلونو کې د خلکو په ژوند کې د بدلونونو په اړه او دا چې له افغانستان سره د امریکا مرستې څه ډول ارزوي د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکوال خالد حسینی وایي:
We have millions of Afghans who have returned to Afghanistan and we have 2.7 million refugees
who موږ ملیونونه افغانان لیدل چې افغانستان ته ستانه شوي. اوس 20 لکه افغانان داسې دي چې په ایران او پاکستان کې اوسي او داسې ښکاري چې هغوی خپل کور ته پستنېدو کې زړه ناسره دي. مهمه وجه یقینا ناامني ده او دا لامل لپاره نشو ورسولې، خو خلک لدی هم با خبره دي چې په افغانستان کې د ژوند بنیادی وسایل او سانتیاوي نشته او یا کم دي. په 50 لک کسانو کې چې افغانستان ته ستانه شول له 40 تر 50% پوري کسان په بریا په ټولنه کې ورجذب نشول او یا خو بیرته ایران یا پاکستان ته ولاړل او یا هم په خپل هیواد کې په دویم ځل کډوال شول، ځکه چې هغه کارونه نشو پیدا کولای. پاکو بو خونځي ته لاسرسي نه درلود چې د ورځني ژوند د تیرولو بنیادی اسانتیاوي دي. خالد حسینی وایي واسي د نړیوالې ټولنې په مرستو او د بیا رغونې په اوږدمهاله پروګرامونو کې د شي په دې وسیت کې بدلون راشي چې افغانان وکړي کولای شي په خپل هیواد کې آرام شوند وکړي. خالد حسینی په دې مرکه کې په افغانستان کې دراتلونکو اتلس میاشتو په ترڅ کې د نامنیو د دوام اټکل کړی. وای
دی
وای په راتلونکو یو نیم او دوه کلونو کې زه لا هم ویره لرم چې په افغانستان کې به نامنی وي او تاوتریخوالی به زیات شي. زه فکر کوم چې په هیواد کې به سیاسي کړکیچ وي او په یو ډول به د بشري مرستو پر رسوونکو ځمکه تنګه شي او مرستندوی ادارې به هغه خلکو ته د مرستو د رسولو په لړ کې له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شي چې مرستو ته اړتیا لري. خو زما هیله او زما په فکر د هر افغان هیله دا ده چې جګړه د وخت په تیرېدو پای ته رسیږي، د سولې پروسه به عملي شي او ښکېلې ډلې به د خبرو میز ته کښېني. د یادونه وړ ده چې خالد حسینی هغه مهال په نړیواله توګه مشهور شو چې د کایټرنر یا کاغذ بادل زوونکي په نوم یو داستان ولیکه چې پکې تر جګړو مخکې او وروسته د افغانستان د حالاتو ذکر شوی و.
د پېښور په یوه زیارت کې به می چاودنه سوې. امنیتي مسؤلان وایي چې په دې چاودنې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور دېرشو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا څوم ځل دی چې په پېښور او د پاکستان په نورو سیمو کې د صوفیانو په زیارتونو کې چاودنې کېږي. رپورټ له مجیب الرحمن انګر څخه واورئ.
د پېښور امنیتي مسؤلین وایي د تېرې ورځې په بمی چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور دېرشو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. چاودنه تیر مازیګر په سیمه ییز وخت شاوخوا شپږ بجې د زارخوانۍ سیمې د پنځو پیرانو نومي زیارت په اوره کې وشوه. پولیس وایي ناڅرګندو کسانو چاودیدونکي مواد د زیارت مخې ته په یوه کراچۍ کې ځای پر ځای کړي وو او ګمان کېږي چې لرې کنټرولېدل او یا هم ټایم بم و. د پېښور یو امنیتي مسؤول ظفر علي شاه د پولیسو د لومړنیو تحقیقاتو پر بنسټ وویل چې په دې چاودنه کې لسو تر دولسو کیلوګرامو پورې چاودیدونکي مواد کارول شوي وو.
په ګدګاډي کې چې بارودي مواد و چې دغه مواد تقریبا بی ډی ایس انفارمیشن مطابق 10 نه 12 کے جی وي. نو په دې کې چې کوم مونږ ته په دلته ایل آر ایچ کې کوم زخمیان یا مړي رسو شوي دي نو هغه ټوټل 19 د تعداد دی.
نوموړي د مړو زخمیانو شمیر 19 تنه وکړ، خو په عین حال کې د لیډي ریډنګ یا جرنیلي روغتون سرچینې بیا اصل شمیر 4 تنه ښیي. دا دغه روختون ویان سید جمیل شاه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې لیکلي چې د یوې خور او ورور په ګډون څلور تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې 13 تنه نارینه، 15 ښځمنې او 4 ماشومان دي. عیني شاهدان وایي چاودنه دومره زورور وه چې تر 2 کیلومتر غږ واورېدل شو او شاوخوا کورونو ته هم جزوي زیان ورساوه.
نوم عبدالمجید دی. مونږ تلو کرکټ میچ لا، اول ته تلو کور ته دښمن کې زودار دماکو شو. بس دومره جمر غري نورو یو دایره ما سره جوخت دی او یو بل دی هغه تر هغه ډیر خوښ شوی دی. یک دم دونه مونږ شو تیار شو.
زما فرید خان نامه ده او زمونږ د خپل لکان ډیر زیات زخمیان شو. زیات زمونږ د کورنۍ لکان ډیر زور دا دماکو دی چې داغه دی ته ډیر لری پورې چې چا پس به مو لګیدو ام دې تری خو دی.
د هرې پنجشنبې په شان د چاودنې په وخت په زیارت کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان هم موجود وو. د نورو هغو په شان پنځو پیرانو زیارت ته هم د جمعې په شپه د څیرمه کلیو او سیمو خلک د دعا او منښتو لپاره ځي او دودیز عبادت پکې کوي. د زیارت کوونکو په شان یو شمېر نور هغه تنکي ځوانان هم په ټپیانو کې شامل دي چې د کرکټ لوبې وروسته له سیمې نه تېرېدل. په پېښور او شاوخوا سیمو کې له تېرو څو کلونو راهیسې د صوفیانو زیارتونه په نښه کېږي. له دې وړاندې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا، د څوکنو میا عمر، بهادر بابا، عبدالشکور ملنګ او په دې وروستیو کې د اجمل خټک په زیارت کې ورته چاودنې شوي. ځینې مهال وسلوال طالبان او نورې سختدریزې ډلې د دې پېښو مسؤلیت مني او وایي چې په زیارتونو کې بدعت او غیر شرعي کارونه دوی مجبوروي څو په ورته اقدام لاس پورې کړي. که هم تر اوسه لا چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی، خو ګمان کېږي چې دا چاودنه به هم د همدې لړۍ یوه کړۍ وي.
د ژوند رنګونه.
زه ویلان یم، د وردګ د جلیز اوسېدونکی یم.
خپله به راته ووایې چې د څه دوکان لري او څه خرڅیې؟ چیرې د دوکان ده؟
دوکان مې ګلبار سنټر کې ده. سپلی دسکاولس بوټ دغه شیان دي، زنانه باب شیان دي.
زیاتره دغه زنانه باب شیان، بوټ و دسکاول کوم ځای راوړئ؟
دا نو له چین هم دي، ترکیه هم دي، لاهور هم دي، ډېری یې له ترکیه راځي. نه
څنګه ده، ژوند هم پېچلېږي، کاروبار هم ښه کېږي، پیسې ګټئ پکې؟
وښه ده، ګزاره کوي. ستا پیسې پکې کرو دکان شان روز داس خونه روز تیار ولې دې کار ستا کړل ما د خپل اینې
اوس کرته وای تر رقم بوټونه مو دی او د سکولونه خځې کوم زیات خوخی
اوس نو فعلا د ساده فروشته ساده شډیر خوخی د جلنګ او پلنګ زنجیردار داشن سګنه خوخی متوسط ډېری دی متوسط هم خوخی جګم چات خټی تی جګ ور سره اخلی متوسط اوس ډېر اخلی او چات قد تی بیا جګ ور سره اخ
نو زه څه د تا بوټونه ته ګورم زیاتر یې چک دی فکر کوم چې د قدونه ډېر چټ سوي څنګه
وو ته افغانستان کې زخت لري د اکثر انجلکانو قدونه اوس فعلا ټیټ دي چې فروش واسته ورسه
غیله دې سه دکان کې دا سودا کې نور څه کار کې مکتب ته ځي پانتون ته ځي درس وایي څه کې
نه سم مصرفیت نه لرم هم د دکانداري ده
درس دی ویلې
نو درس میله تر نه هم سم ته
نو ولې دې پریخې
نو نه سنو مشکلات وو حساب دې کاروبار و دې غبندې لاړو خارج ته ایران ته ایران ته بیرته راغلم خوښ سم کنه یې سونه سپه بیرته راغلم د دکانداري تم پیښور کړم د دکانداري کومه پیلا
اوس کله کله د سترته دې نوم دې نه دريږي چې کاش کې مکتب نه خوښې کوله ایران ته نه تلم او د درس مې ویلې او به مې کار وکړم
ولې نه له دوه کورونه خو په حساب دې دفتر ښه کار ځکه راکینه په چاکې په